افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونې ته مو نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم، پایله دې سات په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د افغانستان په لویدیځ کې د وروستیو زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خپاره کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمېرې ښیي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا په یوه خبر پاڼه کې چې بیګا یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې ویلي چې د اکتوبر د 1 او 15 ترمنځ دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. مخکې د دې زلزلې د مړو شمېر 1300 تنه ښودل شوی و. خبر پاڼه همداراز په دې زلزلو کې د څه باندې 3300 کورونو د ورانېدو خبر ورکوي او وایي په ټوله کې له 340000 زیات خلک زیانمن شوي دي. د خبر پاڼې له مخې تخمینا 144000 زلزله ځپلي کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 245 بې سرپرسته ماشومان چې کورنۍ له لاسه ورکړي موندلې دي. اوچا په یو بیان کې همداراز ویلي له 400 زیات بې سرپرسته د پاخه عمر لرونکي او 228 معلول کسان چې د وروستیو دریو زلزلو زیانمن کړي موندلې دي. له دې مخکې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف راپور ورکړی و چې د افغانستان د لویدیځ په وروستیو دریو زلزلو او ورپسې ټکانونو کې په سلو کې 90 مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتی ده. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له 2 ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي و، نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفح پر لور وخوځېدل. رفح د غزې یوازنی سرحد دی چې اسرائیل اداره کوي. د غزې ترنګ د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلابند شوي او له 2 ورځو راهیسې د اسرائیل تر پرلپسې بمباریو لاندې ده. مصر د رفح سرحد مرستو او د هغو بهرنیانو پر مخ بند کړی و چې له سیمې د وتلو هڅه یې کوله. د خیریه ټولنو د چارواکو په وینا سلګونه نورې لارې هم د مصر له آرایش ښار څخه ساحلي سړک په وسیله تر رفح پورې د 40 کیلومتر مزل په مقصد وخوځېدل. بلخوا ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات هڅه کوي د غزې میلیونون ملکي وګړو ته د مرستو د رسولو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. ایران د هغې کښتۍ عمله چې د پاناما بیرغ پرې رپېده او تیر کال ضبط شوه ټول په 22 کاله بند محکوم کړي. دولتي رسنیو نن خبر ورکړ چې دا حکم د بندر عباس انقلابي محکمې ورکړی، خو په خبر کې سمدستي نه دی ویل شوي چې دې کښتۍ 2 تنه عمله درلوده او څوک په 2 کاله بند محکوم شوي دي. تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک په خلیج کې یوه بهرنۍ کښتۍ چې 1 میلیون لیټره تیل یې قاچاق کول ونیوله. د قضایي چارواکو په وینا د دې کښتۍ تیل د ایران د تیلو ملي کمپنۍ ته سپارل شوي دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام او د آسیا جام د ګروپي پړاو لوبو ته لار ومونده. نن په 2مه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې ترسره شوه، افغانستان منګولیا ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په مخکنۍ لوبه کې چې تېره اونۍ په تاجکستان کې ترسره شوې وه، هم افغانستان د 1 ګول په وهلو سره له منګولیا لوبه ګټلې وه. د نړیوال جام او آسیا جام په ګروپي پړاو کې به افغانستان له قطر، هند او کویت سره په یو ګروپ کې وي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ملګرو ملتونو د مرستندویه ټولنو په ګډون د یو شمېر خیریه بنسټونو مشرانو په نړیوالو غږ کړی دی چې د هرات له زلزله ځپلو سره زیاتې مرستې وکړي. آیا له افغانستان سره بشري مرستې په دې هېواد کې د فقر اندازه کمولی شي؟
تر څو چې دغه مرستې چې افغانستان سره کېږي دغه په غټو پراختیایي پروژو نه لګېږي او خلکو ته کاروبار د اشتغال زمینه مساعده نه شي، زه فکر نه کوم چې د اوږد مهال دپاره به د افغانستان خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
نن سه‌شنبه د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په دې هېواد کې د خلکو اقتصادي ژوند ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل لګښت د اجرستان او مالستان ولسوالۍ ترمنځ د غره د غزولو د یو بخې د یو کوتل د جوړولو چارې پیل کړې دي.
او کورو باندې خلکو چنده ټوله کړل، دکاندارانو څخه ټوله کړل، دو خلکو په شخصي لګښت باندې دا کار پیل کړی دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به د منځني ختیځ کې د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د وروستیو شخړو له حاله خبر شئ. خبرونه دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور پر څرنګوالي سرخی
دا هغه داعش دی چې پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې د هغه ډلو افراطي ډلو ځینې جوړ کړ.
د ناروی د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وای نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلي یوازې پرې نه دي. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په دې زلزله کې له 1500 زیات کسان مړه او 4500 کورونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دانیل اندرس ویلي، په هرات کې د زلزله ځپلو اړتیاو پوره کول د یوې میاشتې مسله نه ده، بلکې زیانمن شوو ته د مرستو رسیدو لپاره پوره یو کال ته اړتیا ده چې دوی ته لازمې مرستې ورسیږي. جزئیات دې امید زهیر مل پرپورټ کې.
د ناروی د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلو ژوندي پاتې شوي کسان یوازې پرې نه ږدي. هغه پرون په خپل ایکسپانډ لیکلي، د ټولنو له کلونو جګړو او بې وزلۍ وروسته هر څه له لاسه ورکړي او د تکیې لپاره څه ورپاتې نه دي. یان ایګلند په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د مړو شویو شمېر 1500 او د ټولو ویجاړو شویو کورونو شمېر 3500 ښودلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت په هرات کې د وروستي وضعیت، د خلکو د ستونزو او د مرستو رسولو په برخه کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچابیا په هرات کې د شویو زلزلو له امله د زیانمن شویو ټول شمېر 1400 تنه ښودلی او وایي له دوی سره د مرستې لپاره 93.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ادارې په خپلې بارونۍ اعلامیه کې لیکلي، دوی لا هم په څېړنو بوختي او په راتلونکي کې په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو شمېرې ښایي ډېر شي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو اړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. هغه چې په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو د لیدو لپاره تللی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر کې په ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې وایي اوس مهال په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو، اوبو او روغتیایي مرستو ډېره اړتیا ده. هغه زیاتوي هغه کورونه چې د زلزلو له امله ویجاړ شوي بیا رغول کیږي، خو دا به ډېر وخت ونیسي.
له دې امله دا یوازې په لومړۍ میاشت کې د ځواب ویلو مسله نه ده، بلکې د نړېدلو کورونو د جوړېدو لپاره 2 میاشتې په کار دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ویان جانان سایق پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د زلزلو له امله نږدې 4000 کورونه نړېدلي او ډېر شمېر نور قسمان تخریب شوي دي. له زلزلو وروسته د هرات د بیلابیلو سیمو اوسېدونکو هم چې زلزلو یې کورونه ویجاړ او یا هم تخریب کړي، ازادي راډیو ته ویلي تر ټولو مهمه دا ده چې کورونه یې ورغول شي. پرون د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په یو اعلامیه کې هم وویل له سختو زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې دې خیمو ته هم د تېرې اونۍ طوفان او دړو زیان رسولی دی.
و امر دلته د ناروی د کډوالو د شورا مشریان ایګلند ویلي نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلي یوازې پرې نه ږدي. نن سه شنبه د بې وزلۍ د له منځه وړلو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی د تازه شمیرو له مخې په افغانستان کې ویل کېږي 50% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو ویب پاڼې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتیرش له قوله ویلي په نړۍ کې باید بې وزلي نه وي او په وړاندې باید مبارزه وشي. په دې راپور کې مو له یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړي چې عاید د تیرو 2 کلونو په پرتله کم شوی او په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
نن د اکتوبر ولسمه د بیوزلۍ د لمنځوړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیږي چې اوس مهال د بیوزلۍ له امله په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ستونزو او فشارونو سره لاس او ګریوان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د بیوزلۍ سره د مخ کسانو د شمیر په اړه نوې شمیرې نه دي خبرې شوې، خو د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو این ډی پی د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې په راپور کې ویلي چې د افغانستان 50% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په 2020 کال کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې وروسته د افغانانو عایدات د پخوا په پرتله 30% کم شوي دي. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د بیکارۍ او د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو تر څنګ د ژمي موسم رارسېدو دوی اندېښمن کړي چې څنګه خپل خواړه چمتو کړي. د مزار شریف یوې اوسیدونکې ملیحې ازادي ورته وویل پخوا یې په یو دفتر کې کار کاوه، خو د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله اړه شوه چې پیرکي پخولو ته مخه کړي. هغې وویل
ما په بل ځای کې کار کاوه، اوس پیرکي پخوم. که د ژوند یو سر ونیسم بل سر یې پاتې وي. زه د نن لپاره پیسې نه لرم، د ژمي لپاره هېڅ چمتووالی نه لرم.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکي خاطره چې د طالبانو لخوا د مېرمنو د کار له منع کېدو مخکې له خپل مېړه سره د کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټونکې وه، وایي چې اوس یې دا او مېړه په کور بېکاره ناست دي او له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
د حکومت قبل شاورما هم چون کار میکرد، خودم کار میکرد.
د تیر حکومت پر مهال می میړه او ما کار کاوه، د ژوند شرایط ښه وو. اوس موږ دواړه بیکاره یو، اقتصادي وضعیت خراب دی، ټولې ښځې په کورونو کې ناستې دي. مخکې مو په موسسو کې کار کاوه، هر څه یې له موږ واخیستل.
خریداري کنیم
د ښځو تر څنګ نارینه هم وایي چې بیکاري ډېره شوې او د دې لامل شوې چې اوس دوی د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو توان نه لري. یو تن متقاعد چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته ویل چې وروسته له هغه چې تقاعد شو له دولت څخه یې معاش نه دی اخیستی او اوس له بیکارۍ او بېوزلۍ سره لاسو ګریوان دی.
ایا سرویس کله په حکومت کې خدمت کړی؟ د کور کرایه 3000 ده. کله دوه کاله کېږي چې د کور کرایه مې نه ورکړي. هر ورځ د کور مالک زی او راځي، نه ځمکه لرم نه دکان، زه هیڅ کار نه لرم. له هرې ورځې راهیسې چې زما په یاد دي زه په یو کرایه کور کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیر له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې دا مهال په دغه هیواد کې له 15 میلیونو ډیر خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي او دا اداره یوازې د بودیجې د نشتوالي له امله له 3 میلیونه کسانو سره د مرستې کولو توان لري. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ د شمیر او له هغې سره د مبارزې د پلانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په وروستیو 2 کلونو کې سیاسي بدلونونو د بېوزلۍ او بیکاری پر زیاتېدلو اغېز کړی او خلک یې تر بل هر وخت زیات بشري مرستو ته اړ کړي دي. اقتصادي کارپو عبدالناصر رښتیا ازادي راډیو ته ویل له سیاسي بدلونونو او د موسسو د فعالیتونو له ځنډېدو او د پانګونې له کمېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې او د هیواد اقتصاد کمزوری شوی دی.
تر څو چې دغه مرستې چې افغانستان سره نسبي مرستې چې افغانستان سره کېږي دغه په غټو پراختیایي پروژو نه لګېږي او خلکو ته کاروبار د اشغال زمینه مساعده نه شي، زه فکر نه کوم چې د اوږد مهال دپاره به د افغانستان خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له دغې پدیدې سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه کې د ښاغلي ګوترش له قوله لیکلي چې په دې نړۍ کې باید بېوزلي شتون ونه لري. په بیان کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 2.5 میلیونه خلک د ورځې له 2.15 ډالرو څخه د کم عاید په ترلاسه کولو ژوند کوي. ښاغلي ګوترش ویلي له 1 میلیون څخه زیات خلک له لومړیو اړتیاوو لکه خوراکي توکو، اوبو، روغتیایي خدمتونو او زده کړو څخه بې برخې دي او په میلیاردونو نور د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي او انرژي، کار، کور او ټولنیز امنیت شبکو ته د لاسرسي له نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه شخړې د اقلیم بحران، تعبیز او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې محرومیت د بېوزلۍ کچه لوړه کړې. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 500 میلیونه خلک به تر 2030 زیږدیز کال پورې لا هم په خورا سخته بېوزلۍ کې ژوند وکړي. په 1993 کال کې ملګرو ملتونو د اکتوبر 18 د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوال فدراسیون او د سرې میاشتې ټولنې د تېرې شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې بد بشري ناورین تجربه کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د منځني ختیځ د سفر لپاره تیاری نیسي، متحدو ایالتونو هڅې پیل کړي چې د غزې د تړانګې میلیونونه ملکي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خنډونه لرې کړي. غزه پر اسرائیل د حماس د توندلارې ډلې له خونړۍ حملې وروسته د اسرائیلي پوځ لخوا کلابنده شوې ده.
داسې مهال چې د اسرائیلو لخوا د غزې د تړانګې کلابندي دوام لري، په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل او اردن ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې دا ویره په زیاتېدو ده چې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ روان کړکیچ ټول منځني ختیځ ته خپور نشي، ښاغلی بایدن به له اسرائیلي او عرب مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وروسته له هغې سیمې ته د بایدن سفر اعلان کړ چې د غزې په تړانګه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د اسرائیلو پوځ په دې سیمه کې چې مساحت یې 315 مربع کیلومترو ته رسیږي د ځمکنیو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. د غزې پر تړانګه د اسرائیلو هوایي حملې چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس ډلې له خونړي برید وروسته پیل شوې دي، نن هم روانې وي. اسرائیلو د غزې تړانګه کلا بنده کړې او پرله پسې بمباري پرې کوي. د حماس د وسلوالو په برید کې شاوخوا 1400 کسان چې ډیری ملکي وګړي وو ووژل شول او لسګونه اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي برمته شول او د وسلوالو لخوا غزې ته ولېږدول شول. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې تر دې دمه نږدې 2800 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 9200 نور ټپیان دي. د غزې خلک وایي د دې تړانګې پر جنوبي ښارونو رفح او خان یونس د اسرائیلي پوځ د درنو بمباریو په نتیجه کې ټپي شوي کسان روغتونونو ته رسول شوي. د حماس یو چارواکي او د غزې د روغتیا پخوانی وزیر بسیم نعیم ویلي دي چې په رفح کې 20 کسان او په خان یونس کې 10 کسان وژل شوي. په سیمه کې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس خبریال وایي نن سهار د خان یونس نصیر روغتون ته په سپینو کفنونو کې د شاوخوا 500 مړو رسیدل ولیدل. بلخوا په غزه کې د اوربند ټینګولو او د مرستو د کاروانونو پر مخ د سرحد د پرانیستلو لپاره هڅې روانې دي. پرون داسې ښکارېدل چې په دې اړه موافقه شوې ده، خو اسرائیلو د رفح په سرحد کې د اوربند راپورونه رد کړل. خیریه ټولنو خبرداری ورکړی چې د غزې تړانګه له بشپړ سقوط سره مخامخ ده، ځکه نږدې ده چې د روغتونونو برېښنا بنده او په نتیجه کې د زرګونه ټپیانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. خیریه ټولنې وایي چې سلګونه زره کسان په خوړو او اوبو پسې سرګردانه دي. اسرائیلي او امریکایي چارواکو د حماس ډلې برید په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو له ډلې زی وژنې وروسته پر یهود قبر تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه وکړو، بیا هم له احمد کلابرو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د یکشنبه په ورځ د انګلند ځواکمن ټیم ته ماتې ورکړه، چې ډیری رسنیو له هغې ډلې نړیوالو ورځپاڼو دا یوه تاریخي بریا بللې او په دې اړه یې مطالب خپره کړي دي. د لندن چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه خپل مطلب د انګلند د لوبډلې د کپتان جاس بټلر په خبرو پیل کړی چې د افغانستان پر وړاندې د ماتې پړی د کرکټ د ډګر پر شرایط واچولې ده. په داسې حال کې چې د ورځپاڼې په لیکنه د انګلند د بالر کریس ووکس د بالینګ په اړه هم پوښتنې شته. انډیپندنت د کپتان بټلر د خبرو هغه برخه را نقل کړې ده چې وایي ووکس هومره چې توان یې درلود بالینګ ونه کړ. بټلر دا هم ویلی دی چې د افغانستان پر وړاندې ماته د لوبډلې لپاره یو لویه ناکامي وه. د استرالیا چاپ سنډي مارننګ هرال دراس پانی یو په زړه پورې مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی د افغانستان بریا د نړیوال جام پر څیره مسکا راوسته. په مطلب کې راغلی دی چې افغانستان ظاهرا په عمل کې بایللې وه، خو داسې ول لکه چې افغان لوبغاړي په دې پوهېدل چې په نړیوال جام کې د انګلند د ماتولو مانا څه ده. سنډي مارننګ هرالډ لیکي د انګلستان لپاره د ماته دومره ستره و چې د هغې لپاره په قاموسونو کې کلمات نشته. د مالیزیا چاپ ستریت ټایمز ورځپاڼې د خپل مطلب په عنوان کې د افغان ملي لوبډلې د روزونکي جاناتان تروټ وینا لیکلې ده چې نوموړی وایي د انګلند پر وړاندې بریا ښایي د افغانستان کرکټ ته نوې ساه ورکړي. تروټ ویلی دی چې د نړیوال جام د اتلولۍ مدعي انګلند ته د 9-8 منډو په توپیر ماتې ورکول به افغان لوبغاړو ته دا باور ورکړي چې کولای شي په راتلونکو کلونو کې د کرکټ له مخکښو هیوادونو سره اوګه په اوګه لوبې وکړي. ورسپانه د افغانستان او انګلند د لوبې په پای کې د افغان ستوري راشد خان هغه خبره راخیستې ده چې ویلی و د هیله لري دا بریا به په افغانستان کې دننه هلته چې پرله پسې زلزلو له 1000 زیات کسان ووژل او له 2000 زیات نور یې ټپیان کړل د خلکو پر شونډو مسکا راولي. او هندوستان ټایمز ورسپانه د هندي منجم سمیت بجاج وینا راخیستې ده چې انګلند ته له افغانستان سره تر لوبې دوه ورځې مخکې خبرداری ورکړی و. هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلی و چې افغانستان به حیرانوونکې لوبه وکړي خو هند به یې وګټي. خو همدې منجم د لوبې د پیل په لومړیو دقیقو کې د خپلې پخوانۍ لیکنې په دوام انګلند ته خبرداری ورکړ چې افغانستان ته دې په کم نظر نه ګوري. د نوموړي منجم لیکنه ډیره مشهوره شوه او د دې مطلب تر لیکل کېدو پورې نږدې 215,000 کسانو لیدلې وه او د لیدونکو شمیر نور هم زیاتېږي. د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د اجرستان او مالستان ولسوالۍ ترمنځ د یو کوتل د جوړېدو چارې پیل کړې. دوی وایي دغه 15 کیلومتر کوتل د جوړېدو لپاره بسپنه راټوله کړې او په شاوخوا 40 یا 50 ورځو کې به چارې بشپړې شي.
د غزنی ولایت اجرستان او مالستان ولسوالۍ ترمنځ په غزیدلې لارې پروت خونی کوتل دلته په دغه کوتل کې یو ژیړ بل دوزر په سپېره غره کې لارې باسي. دا سیمه خلک وای د خپل ځان د اسانۍ او لارې د لندن په خاطر یې په شخصي لګښت دغه کوتل د جوړېدو چارې پیل کړې دي. دوی وای د دغه 15 کیلومتره کوتل د جوړېدو لپاره یې بس په نټوله کړې او په شاوخوا 40 یا 50 ورځې کې به تیار شي. سردار ولی هیوادمل د اجرستان ولسوالۍ یو فعال ځوان دی. دوی وای که دغه 15 کیلومتره کوتل جوړ شي تر مرکز غزنی پورې به د 1200 ساعتونو مزل 6 ساعته تر لاندې شي.
نیمایي چارې چې دا په تیر نظام کې جوړې شوې او پاتې چارې د عام خلکو په شخصي لګښت باندې د ضرورت او د اړتیا په اساس باندې د خلکو تعهد وکړو. په کورو باندې د خلکو چنده ټوله کړل، دوکاندارانو څخه ټوله کړل، د دوه خلکو په شخصي لګښت باندې دغه کار پیل کړی دی. نو انشاءالله 45 ورځې بعد به په دغه لار باندې موټر تګ راتګ وکړي.
اجی محمد یونس ته دغه سیمه یو مخور او د کوتل خون د جوړولو مسول دی. دی وایي دې ته اړ شو چې خلک پیسې راټول کړي او د کوتل د بیا رغولو چارې پیل کړو. موږ له ولایت مرکز څخه ډېر لري او لارې مو خرابې دي. دی زیاتوي موږ غزنی مرکز ته درې لارې لرو خو درې واړه ډېرې اوږدې دي. چې دغه کوتل جوړ کړو بیا به دا لاره لنډه شي.
موږ د خونی کوتل د سرک لارې چاریم په دې باندې شروع کړلې چې دا خونی کوتل موږ دوه درې لارې د غزنی ولایت سره لرو. چې یو ناور ده، یو مالستان ګوشنک ده. نو دا خونی کوتل چې ده دا په زمن کې ډېر نږدې د غزنی ولایت.
له اجرستان ولسوالۍ څخه چې کله هم خلک په ژمي د ولایت مرکز غزنی ته ځي، لومړی د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ، بیا کندهار او بیرته غزنی ته راغبرګیږي چې دغه لاره تقریبا په 3-4 ورځو کې وهي. حاجی عبدالباری غزنوی د سیمې یو قومي مخور دی. دی وایي د ناور لاره هم 12 ساعته اوږده ده خو ژمی بیا د خلکو ستونزې څو برابره ورسره زیاتې سي چې د خونی کوتل لاره جوړه سي 4 ساعته لنډیږي.
دا د ناور لار چې د وروره دا 12 ساعته لار ده. هغه ډېره اوږده ده، دا زمۍ دا خلک مشکلات لري. وروره په هغه لار باندې نشي تللی، دلته مریضان پیښېږي. سر اخلاص اجرستان ولسوالۍ خلک ډېر مشکلات لري له هغه لار سره. او دا د خونی کوتل لار چې ده دا چې ده 4 ساعته مثال له هغه نه کمه راځي. غزنی ته موږ په دغه لار باندې زر رسېدلی سو.
دا په داسې حال کې ده چې د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو حکومت له چارواکو هم غوښتنه کوي چې دوی ته دغه لاره په اساسي ډول سره جوړه او پخه کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې دوی به د خونی کوتل تر څنګ ټولې خرابې لارې ورغوي. د ولایت ویاند حافظ عمر وایي
د هغه د کوتل خون په بنا باندې موږ وړاندیزونه پیشنهادونه له اړوند وزارتو او همداراز په غزنی ولایت کې مو له اړوند ادارو سره شریک کړي دي. د اجرستان ولسوالۍ ولسونو ته دا ډاډ ورکوو چې په نږدې وخت کې به د کوتل خون د اجرستان ولسوالۍ دغه ستونزو ته برسېږي.
د غزنی اجرستان د لوړو غرونو په منځ کې آباد یو غرنۍ ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د لویو لارو د خرابوالي له امله له سختو ستونزو سره مخ وي. د دوی په وینا چې په ژمي کې خو یې هیڅ لوري ته سفر نه کیږي. د سیمې د خلکو په وینا چې دغه ولسوالۍ تر یو لک زیات اوسیدونکي لري. دوی وایي د خرابې لارې له امله مو ډیری وخت مریضان په کورونو او یا هم لارو کې ساور کوي.
د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د ژوند د نورو اړینو اسانتیاو د نشتوالي تر څنګ د سړک له خرابوالي هم شکایت کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ژوند لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. د دوی په وینا په تېرو دوه لسیزو کې هلته د امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د سپیرې ولسوالۍ ډیری خلک چې په غرییزو سیمو کې اوسیږي وایي د سړکونو، پاکو اوبو، ښوونځیو او روغتونونو د نشتون یا لږوالي له کبله د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي ممتاز باوري مشال راډیو ته وویل:
کله چې موږ غواړو چې د وازیه بازار ته لاړ شو، بازار ته د مریضان انتقال او یا خپل مالونه انتقال، د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. موږ غوښتنه لرو چې دا سړک موږ ته ورغول شي او د دې تر څنګ نورې ستونزې هم شته، لکه د کلینیکونو ستونزه چې مثال موږ ته کلینیکونه په اساسي ډول جوړ شي او د دې کمبود سره مخامخ یو، او د ښوونځیو د ودانیو نشتون ستونزه ده.
د سپیرې ولسوالۍ چې د غرونو او اوبو د شیلو په مسیر کې پرته ده، تر دې خرابه ده چې له لوړو او کمک لرونکو موټرو پرته هر ډول موټر ورباندې تګ راتګ نشي کولای. د یاد سیمې او قومي مشر مایر خان وایي:
دا یو بله خواته لار نشته چې و سیلاب د ندیر شي په هغه کې به ویری، خو ډېر خلک ژوند دلو صبر کړی دی سیلاب دلوسا، ډېر خلک ژوند ورکړی دی د میرزای دلوسا چې لار خروپه دو و زوی تر صدای نشي، می ډېر مطلب دې مشکل لري.
زایی اوسیدونکي وایي د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی د خلکو حق دی، خو دلته دوی لپاره د ژوند هیڅ اسانتیاوې نشته او له هر ډول پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي. د سپیرې یو بل اوسیدونکي منور تنګیوال وویل:
دلته د برق مشکل زیات دی، برق نه لرو، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، او دا سړک چې دی دا بیخي خراب دی. زموږ دپاره دا زیات مشکل دی چې بازار ته رسیږو، د نیم ساعت مزال وي، دوه درې ساعتې ته ورسیږي، لار خامه ده.
بل لوري ته ځایي چارواکي د خوست د سپیرې ولسوالۍ د اوسیدونکو یادې شوې ستونزې مني او وایي اړوندو ادارو او مرستندویه بنسټونو ته په دې اړه وړاندیزونه کړي دي. د سپیر ولسوال سلطان محمد غزنوي وویل:
په دغه سړک باندې اوس الحمدلله د پراخۍ چارې روانې دي، او که د پراخۍ نه وروسته بیا جارکاري چارې هم کیږي، نو دغه ستونزې ته انشاءالله مشرانو توجه کړی دی، د حل کولو کوشش کیږي. او بل طرف ته کلینیکونه چې هم دي، دغه ستونزه هم په دغه ساحه کې تر اوسه پر وجود لري.
یاد دي وي د سپیرې زدران میشته ولسوالۍ چې د خوست په سویل لویدیځ لوري کې پرته ده، په همدې مسیر د زیړو، ګیان، برمل او ارګون په ګډون د پکتیکا یو شمېر ولسوالیو ته هم ورباندې کومکداره موټر تګ و راتګ کوي، خو په سیلابي او باراني وختونو کې ورباندې تګ راتګ نشي کیدلی او مسافر په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي رادیو ټولو درنو همکارانو او خوږو اوریدونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له مرکز زرن شهر مستا سره تماس نیولی. لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده، په هرات ولایت کې کوم مصیبت پیښ شو چې زموږ ګڼ شمېر وادوال په شهادت ورسېدل او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. ټولو شهیدانو ته د الله عزوجل نه جنت فردوس غواړم او زخمیانو ته عاجله شفا. د دې تر څنګ هغه کسان چې پاتې دي هغه اوس په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د سرپناه مشکل لري، د خوړو مشکل لري، د جامو مشکل لري او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ټولو افغانانو څخه، خصوصا دغه افغانانو څخه چې هغه شتمن دي، هغه تجاران ورنه دي، د دوی څخه مې غوښتنه دغه ده چې خپل دینی او اسلامي وجبه پر ځای کړي او له دغه کسانو سره مرسته وکړي او دغه کسانو لاسنیوي وکړي. همدغه راز مې پر ټولو خیریه موسسو دا ژغ دی او د یو افغان په صفت مې د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د بشري همدردۍ له مخې دي د دغه افغانانو لاسنیوي وکړي، او د هرات ولایت زلزله ځپلي چې اوس متاسفانه په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د دوی سره هر څه ژر چوي حجل مرستې وکړي.
سلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. یما دا پیغام نشر کیه سوال خو دغه ډاکټران چې دا متخصص دی یوشی دی بل دی بل مرز کارم سره کوي، مثلا دی متخصص جړو کوي، دی دی مغزیاتو کارم کوي، دی انسان دی هر مرز علاج یو ډاکټر کوي، نو دلته دواوی هم بیا کیفیت دی، نو له هر مظلوم چخه بیا چاره چخه روپی اخلي مصرفونه کیږي، دغه د مرز علاج نه کیږي، ځکه چې دی دغونه پونه لري د ټولو مرزو تخشیش وکړي، نو دی باید چې دیار مرز ځان ته ډاکټري باید ډاکټران پر 100 روپۍ اخلي نو د دې مخه دی ونیسي.